The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه درته ز بارکوال میاخل وړاندې کوم او پروډوسر را سره منزه شهید ده. نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2019 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 22 نیټه ده. وخت په پېښور کې د سهار 6 بجې، په کندهار کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د دسمبر د 22 نیټې د ماخوستن 8 بجې دي. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو څخه کم درې میاشتې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي تمه ده چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لمړني نتایج نن اعلان شي. د پنجاب ایالت په ملتان شهر کې د مذهب د سپکاوي په تور د بهاودین زکریا پوهنتون مخکنی استاد جنید حافظ ته د مرګ سزا ورول شوې، خو کورنۍ او وکیل پر هغه لګیدلې تورونه جالب بللي. او د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د روس او چین د اقدام غندلی چې شام ته د بشری مرستو د لیږلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد ته رایه نه ده ورکړې. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن ځینې سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشر زو ټاکنو لمړنۍ پایلې نن اعلان شي. دغه سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور شي، پرون امریکا ژغته وویل پرون د وو ولایتونو د شمیرل سویو رایو نتایج کمیشن ته سپارل شوی او نن به لمړنۍ نتایج هم اعلان شي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ ټاکنیزه ډله لا هم ټینګار لري چې تر څو په 22 ولایتونو کې د دوی د څارونکو له ګډونه پراته شمیرل سوی رای یو ور بیا د دوی د څارونکو په حضور کې ونه شمیرل سي، اعلانوونکي نتایج به ونه مني. خو د اشرف غنی ټاکنیزې ډلې لوړاندې لا د دغو ټاکنو د نتایجو د خپرېدو غوښتنه کوله. د پنجاب ایالت په ملتان شهر کې د مذهب د سپکاوي په تور د بهاودین زکریا پوهنتون مخکنی استاد جنید حافظ ته د مرګ سزا ورول شوې ده. هغه ته دا پریکړه پرون د ملتان په مرکزی زندان کې ورول شوې او ویل شوې چې پر هغه د مذهب د سپکاوي تورونه ثابت شوې دي. دا پریکړه د ملتان اډیشنل سیشن جج کاشف قیوم ورولې ده. پر جنید حافظ تور وو چې په ټولنیزو رسنیو د مذهب د سپکاوي یو پوسټ کړی او بیا په 2013 میلادي کال کې په لاهور کې نیول شوی وو. د حافظ کورنۍ او وکیل اسد جمال ویلي په موکلې د مذهب د سپکاوي تور د سازش په بنیاد لګول شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون نړۍ ته خبرداري ورکړې چې که هند د پاکستان پولې ته څیرمه هر ډول پوځي اقدام وکړي نو پاکستان به ورته مناسب جواب ورکړي. عمران خان دا خبرې د هندي پوځ د مشر بپین روات د خبرو په جواب کې کړې دي. روات درې ورځې وړاندې ویلي وو چې پوځ یې تیار دی او له پاکستان سره پر ګډه پوله یا لاین آف کنټرول باندې حالات کله هم خرابېدای شي. عمران خان ویلي عمران خان مخکې هم نړۍ ته خبرداري ورکړي او اوس بیا ورته وایي چې که هند خپلو کورنیو شخړو ته د پاملرنې پر ځای په هندي کشمیر کې عملیات وکړل نو له پاکستان سره بې له دې چې جواب ورکړي بل لار نشته. د ملایشیا په پایتخت کوالالمپور کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو او پوهانو څلور ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. که څه هم تر اوسه د دغې سرمشریزي ګډه اعلامیه لا نه ده خپره شوې، خو د ملایشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد ویلي ایران، ملایشیا، ترکیه او قطر په پام کې لري چې د نړیوالو بندیزونو د مخنیوي په خاطر تر خپل من سوداګري د ډالرو پر ځای په زرو او مال وکړي. د ملایشیا وزیر اعظم ایران او قطر ستایلي چې له بهرنیو بندیزونو سره مبارزه کړې او وایي د اسلامي هیوادونو لپاره دا مهمه ده چې له راتلونکو خطرونو سره د مخامخېدو لپاره پر خپل ځان تکیه وکړي. شمالي کوریا د امریکای د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې په کلکه رد کړې چې وایي په شمالي کوریا کې د بشري حقونو سرغړونې کیږي. د امریکای د بهرنیو چارو یو لوړپوړي چارواکي په وروستیو کې له امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي وو چې هیواد یې په شمالي کوریا کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه لري. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرو سوي بیان کې ویل شوی په داسې وخت کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په نازک حالت کې دي، دا ډول بې پروا څرګندونې به کې نور هم خراب کړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ د ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته غوږ یاست. د خبرونه په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن ځینې سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې نن اعلان شي، خو د ډاکټر عبدالله عبدالله د ډلې اعتراضونه لا هم نه دي ختم شوي. خو د اشرف غنی انتخابي ډله د نتایجو د اعلان غوښتنه کوي. تفصیل یې زما همکار منزه شهید راوروي.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون وایي ک تخنیکی ستونزې نه وي، نو نن به د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بلې خوا د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر وایي چې ټولې هغه تخنیکی چارې بشپړې شوې چې د پایلو اعلان ورته اړتیا لري. د ټاکنو کمیسیون لخوا د اوو ولایتونو د بیا شمیرنې بهیر د تیرې پنځشنبې په ورځ پای ته ورسید. د ولسمشری ټاکنو په اړه د تقلب اېداوی وشوې چې لکهبله یې د ټاکنو پایلې تر دې دمه پورې وځنډېدلې. د عبدالله عبدالله د ټاکنیزې ډلې په ګډون ځینو نوماندانو د هغو 300 رایو د لری کولو په اړه اعتراض وکړ چې د دوی د اېدا په اساس ښایي بایومټریک شوي نه وي. خو ښاغلی عبدالله په دې وروستیو کې له خپلو ملاتړ وغوښتل چې د ټاکنو کمیسیون ته د پاتې اوو ولایتونو د رایې شمیرنو اجازه ورکړي. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې چې له ترسره کېدو یې نږدې درې میاشتې تیریږي، خو تر دا دمه یې لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د دغه کمیشن یو کمیشنر حنیف دانشیار رسنیو ته وویل چې که په هغه راپور کې چې دوی ته د پایلو په تړاو له دارالانشا سپارل شوی ستونزې نه وي، نو دوی به یې له مخې نن شپه پایلې اعلان کړي. په کمیسیون کې ځینې سرچینې وایي چې د نن شپې لپاره د دغو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی شته، خو د دوی په ټکو کې کومه تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده چې پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلانېږي. اخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټاکندلې له وړاندې لا د دغو ټاکنو د پایلې د اعلان غوښتنه کوله. دوی ورځې وړاندې په اوو هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې لړۍ بشپړه شوه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ ټاکندلې یې د بیا شمیرنې مخه نیوله. د ټاکنو د پایلو اعلان دوه واره ځنډېدلی و، خو اوس د کمیشن چارواکي ډاډ ورکوي چې دا ځل هرومرو لومړنۍ پایلې اعلانېږي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
تاسو د ډیوریډیو سارنې خبرونه له واشنگتن ډي سي سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ. د پنجاب ایالت په ملتان شهر کې د مذهب د سپکاوي په تور د بهاودین زکریا په هنتون مخکینی استاد جنید حفیظ ته د مرګ سزا ورول شوی، خو کورنۍ او وکیل پر هغه لګیدلې تورونه جالي بللي. د عدالت پر پریکړه پر ټولنیزو رسنیو هم خلکو غبرګون څرګند کړی. تفصیل یې زموږ د همکار بختور شاه په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان خار کې د مذهب د سپکاوي په تور د بهاودین زکریا یونیورسيټي مخکینی استاد جنید حفیظ ته د مرګ سزا د فیصلې په ضد په سوشل میډیا سخت خبرګون راپارېدلې. د بشري حقوقو فعالینو او د مدني ټولنو یو شمیر غړو په ټویټر د دغه فیصلې په ضد سخت خبرګون خوډلې او ویلي دي په پاکستان کې یو وار بیا د مذهب د سپکاوي لانجمن قانون د شخصي نفرتونو او ذاتی ګټو لپاره کارول شوی دی. د پیپلز پارټي یو مشر او د پاکستان د سېنات غړي فرحت الله بابر په خپل ټویټر لیکلي، څوک دې ماته وایي چې د جنید حفیظ د مقدمې فیصله په انصاف سره وشوه. د هغه د قید په وخت په 15 کالو کې اته ججان بدل کړی شو. د هغه وکیل پړز اوجلې شو چې قاتلان اوس هم آزاد ګرځي، او څوک بل وکیل دا غد مقدمه وکالت ته لویری غاړه هم نګدی. هلمندیو چې دغه فیصله په اپیل کې بدل کړی شي. د نوبل انعام ګټونکو ملال یوسفزی پلار او د مدني ټولنې یو فعال ضیاءالدین یوسفزی هم په خپل ټویټر دغه فیصله په ضد خپل نظر ورکړی او لیکلی دی، زه په دغه فیصله حق حیران شوم. زه د یو مسلمان په حیث په دې قانع یم چې د پاکستان د مذهب د سپکاوي قانون د اسلام د بنیادی روح او د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو په ضد دی. یو بل فعال عمار علی جان په خپل ټویټر لیکلی، جنید حفیظ د امریکا نه پاکستان ته د لپاره ورغلی وو چې د خپل ملک خدمت وکړي، خو دا هغه نه سوځیدونکو ملګرو هغه ته د مذهب د سپکاوي دام کې خوده. هغه شپږ کاله د دروغو په تور کې د تنهایی زندان تیر کړو او اوس ورته د پانسۍ سزا اورول شوې ده. د مدني ټولنې یوې بلې فعالې رابعه محمود هم د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور کې جنید حفیظ ته د پانسۍ د سزا ورکولو په عدالتي فیصله ټکونه کړي دي او لیکلي دي. د ملتان عدالت د بهاءالدین زکریا یونیورسټي یو استاد ته د مذهب د سپکاوي په تور د شپږو کالو د قید وروستو د پانسۍ سزا اورولې. دا لا د انصاف کم شکل دی. په سوشل میډیا اکثر خلکو د دغه فیصله په ضد خپل خبرګون خودلې. ریدا علی نومي د ټویټر په یو اکاونټ لیکل شوې دي، دا لا څنګه ملک د چرته چې پاسپټالونو خلک حمله وکړي او پرانا ورځ د مریضانو نه اکسیجن کټ کړي، خو عدالتونه بیا هم دغه ظالمان پریږدي. خو د مذهب د سپکاوي د دروغ په مقدمه کې یو بیګونا تن د شپږو کالو د قید وروستو په دار خېجوي، ډیره د افسوس خبره ده. د رپورټونو تر مخه تیر ورځ د ملتان په مرکزی زندان کې دغه فیصله ورول شوې ده او ویل شوی په ملزم د مذهب د سپکاوي تورونه ثابت شوی دي او د پاکستان د آئین د 295 ماده لاندې هغه تر مرګ سزا اورول شوې ده. حفیظ ته د مذهب د سپکاوي د ماده لاندې د عمر قید او لس کاله بند سره د 15,00,000 روپو جرمانه هم اورول شوې ده. دغه فیصله د ملتان اډیشنل سیشن جج کاشف قیوم اورولې. په جنید حفیظ تور و چې په ټولنیزو رسنیو د مذهب د سپکاوي یو پوسټ شریک کړی وو او بیا په کال 2014 کې هغه په لاهور کې نیول شوی وو. د حفیظ وکیل اسد جمال ویلي د ده په موکل د مذهب د سپکاوي تور د سازش لاندې لګول شوی دی. ویلې شوی د مقدمې د اوریدنې په مهال د هغه وکیلان هم زورول شوی او په کال 2014 کې د هغه یو وکیل راشد رحمان نامعلومه کسانو وجلې هم وو. سړونکو وايي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي لانجمن قانون وخت په وخت د اقلیتي ډلو په ضد د دښمنۍ په توګه کارول کیږي او دا چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په نوم اکثره بیګنا خلک وجل کیږي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي له دروغ په تور تیر کال د اپریل په میاشت کې د مردان عبدالولی خان یونیورسټي یو طالب علم مشال خان خپل ملګرو وجلې وو. د بشري حقوقو فعالین وايي د مشال په قتل کې ککړ ډیر کسان عدالت خوشی کړی دي. همدغه ډول په کال 2011 کې د جنوري په 14 نیټه د پنجاب گورنر سلمان تاثیر خپل محافظ ممتاز قادری په اسلام آباد کې په ډزو وجلې وو. ممتاز قادری هم په دغه جرم کې پانسی کړی شوی دی. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د غلانجمن قانون کې د پوځي عامر جنرال ضیاء الحق په وخت کې نور سخت دفعې ورچول شوې دي او رپورټونه وايي د کال 1988 نه تر کال 2011 پورې نږدې د 1500 کسانو په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمې جوړې شوې دي او د سنټر فار سوشل جسټس نومې ادارې د رپورټ تر مخه تر اوسه پورې د دغه لانجمن قانون لاندې 1500 کسان وجلې شوې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړی.
دا خبر خبرونه لا دوام لري. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روس او چین د اقدام غندلې چې شام ته د بشری مرستو د لیږلو پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد ته رای نه ورکړي. تفصیل نصر الله راوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خالی یا شنبه په ورځ شام ته د پولی پورې غاړې بشري مرستې لیږلو په اړه د ملګري ملتونو د امنیتي شورا قرارداد وټو کولو باندې چین او روس وغندل. ښاغلی پامپیو په یو بیان کې ویل د روس او د چین له طرفه د ملګري ملتونو د امنیتي شورا هغه پریکړه کوم چې د میلیونونو شامیانو ته د بشري مرستې د رسایي اجازه ورکوي وټو کول یو شرمناک عمل دی. پامپیو زیاته کړه چې د دې قرارداد مخالفت او بیا د روس د چین سیاسي بیان نو ورکول د دې لاسونه په وینو رنگ دي. یاد دی وی چې د ملګری ملتونو د امنیتی شورا د دې قرارداد سره به د کال 2000 راهیسې پیل شوی د شام د شخړې نه اغیزمن سلور ملیونو یا څلوېښت لکه مظلوم خلکو ته د عراق او د ترکیې د پولې پورې غاړې مرستې به د یو کال دپاره غځولی شوې وې. د ویټو کولو سره اندېښنې پیدا شوې که چېرې د ملګري ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد په درې اونیو کې متبادل حل راونه وستای شو، نو د ملګري ملتونو لخوا تمیل شوې مرستې به ادلیب او د شام هغه علاقو ته د رسېدو نه منع کړی شي کوم چې د حکومت مخالف یا د اپوزیشن تر واک لاندې دي. د ملګري ملتونو د بیان تر مخه د 14 دسمبر نه د جهادیانو د ولکې لاندې ادلیب باندې د روس او د شام د بشار الاسد د حکومت لخوا بمباریانو کې تیزوالی راغل دی چې وجیه په زرګونو خلک په کورونو پریښودلو مجبور شوي دي. ملګری ملتونو په شام کې زر تر زره د عملیاتو د کمولو غږ کړی او خبرداری ورکړی که چیرې تشدد هم داسې دوام ولري نور ولس به هم بې ځایه یا په کډو کولو مجبور شي. کله نه چې په شام کې جګړه پیل شوې نو تر اوسه پورې شپږ میلیونه یا شپېته لکه خلک بې ځایه شوي چې د ملګری ملتونو د مهاجرینو دپاره ادارې یا UNHCR د رپورټ تر مخه د نړۍ تر ټولو زیات داخلي بې ځایه شوي خلک یا انټرنلی ډسپلیسډ پاپولیشن دی. په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو څارونکي ډلې ویلي دي چې د خالي یا شنبې په ورځ د شام د بشار الاسد حکومت او د روس لخوا هوایي بریدونو کې 12 وګړي وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي.
دا د وی او ای دی خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ډیو ریډیو د خبرونه او نور خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلای او لوستلای شئ. پته ده www.voadivanews.com. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلی ضلع خیبر ایډیشنل مرستیال کمشنر فهد اکرام قاضي ل خپل دندې ماتل کړی دی. قاضي فهد د پی ایس سی افسرانو د اتحادیه په استازیتوب د پرویز مشرف په اړه د عدالت د پریکړې هرکلی کړی او ویلي وو چې دوی د عدالت او قانون واکمنی غواړي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې اورو.
د قبایلی ضلع خیبر اډیشنل مرستیال کمشنر فهد اکرام قاضي د پی سی ایس افسرانو د اتحادیه رابطه کار وو چې د موتل کېدو وروسته د دغه عہدې نه هم لری کړی شوی دی. د پی سی ایس افسرانو اتحادیه پرویز مشرف ته د ځانګړي عدالت لخوا د مرګ سزا اورول وروسته په بیان کې ویلي وو چې د ادارو ترمنځ په روانه لانجه اندېښنه لري ځکه چې دا د ریاست په واک باندې سختې بدې اغیزې کوي او که دا حالات په وخت قابو نه کړی شو نو نور بحران به ترې نه جوړ شي. په بیان کې زیاته کړی شوی چې اتحادیه د پخوانی امیر پرویز مشرف په ضد عدالتي فیصلې ته احترام لري. دوی ویلي یو اداره هم چې په غیر قانوني او غیر جمهوریت طریقه د دې فیصلې مخالفت کوي باید ځان ترې په ډډه وساتي او په خپل حد کې پاتې شي. دوی دا هم ویلي د پوسټ تر څنګ تر ټولو ادارو ته احترام لري خو که پشمار یو څو تنه د قانون سرغړونې کوي باید د هغوی سره هم دغه ډول چلند وشي. د یاد بیان وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د فهد اکرام قاضي د معطل کولو امر کړی او په حکمنامه کې یوازې دومره ویلي چې د صوبایي حکومت د سرکاري نوکرانو د ماده شپږم لاندې د خیبر اډیشنل مرستیال کمشنر معطل کوي. دغه حکمنامه په 19 دسمبر جاری کړی شوی او د قاضي د معطل کولو په اړه نور جزئیات پکې نه دی ویلي شوی. نوموړی افسر په هد اکرام قاضي وی او ای ډی وته وویل چې دوی د قانون او اعلی عدلیه د عزت خبره کړې وه.
د
فهد اکرام قاضي معطل کولو ته په ټولنیزو رسنو سخت غبرګون ویل شوی. د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داول او د شمالي وزیرستان نه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی منتخب غړی میر کلام وزیر دا پریکړه غندلې او د خفګان سرګندونه یې پریکړې. محسن داول ویلي د عدلي او آئین ملاتړ ملاتړ کول جرم نه دی. هغه د تحریک انصاف د حکومت د فهد اکرام قاضي سره په چلن نیوکې هم کړی دی. وکیل او د بشري حقوقو فعال شاب خټک وایي اظهار رائے د هغوی قانوني او آئینی حق دی او د آئین آرټیکل 19 د اظهار رائے اجازه ورکوي. هغوی داسې کوم غلط کار نه دی کړی چې د ناوړه چلن قانون پرې ولګول شي.
آرټیکل 19 چې کوم دی د آئین هغه ایکسپریشن اف اوپینین یا ایکسپریشن شي د فری ایکسپریشن د هر انسان حق دی. هغه آرډر کې چې کوم قانون حواله ورکړی شوی دا هغه خو د مس کنډکټ قانون دی. کوم قانون باندې د هغه سسپنشن شوی دی هغه قانون پاره نه اپلای کیږي. نو دې فیصله ته خو چې څوک غلط وایي هغه چې د قانون خلاف ورزي کوي لګیا دي. د دې فیصله خلاف چې څوک جدوس وباسي هغه د قانون خلاف ورزي کوي لګیا دي.
د پخوانی پوزي امیر په ضد د آئین ماتولو د غدارې د مقدمې لپاره جوړ ځانګړی عدالت په 10 دسمبر پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورولې وه. د پاکستان پوز دغه سزا ته په خبرګون کې ویلي وو چې دې فیصلې په پوز کې درد او غوسه راپارولې او زیاته کړې وه چې پرویز مشرف غدار نشي کېدی. د یاد ځانګړی عدالت مشر جسټس وقار احمد سیټ په خپل فیصله کې ویلي وو چې پرویز مشرف تی راوستي شي او که هغه مړ ترلاسه شو هغه دې راخکل شي او د اسلام آباد په ډی چوک کې دی درې ورځې اوی ځان کړی شي. په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د پرویز مشرف په ضد راغلي فیصلې هرکلی کړي خو د تحریک انصاف حکومت د جسټس وقار احمد سیټ په پریکړه د شپږ شپېتم پیراګراف خبرو ته ناوړه ویلي او زیاته کړې ده چې د یاد قاضي په ضد به سپریم جوډیشل کونسل ته ځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
پاکستان د پنجاب صوبې د لاهور یو عدالت څو ورځې وړاندې د جماعت داوا پر مشر حافظ سید باندې د ترهګری د ملاتړ په تور باندې هغه پر رسمي ډول تورن کړی وو. او اوس د پنجاب یو بل عدالت هم هغه پر رسمي توګه د ترهګری سره د ملاتړ په تور تورن کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ارشد حسین پر رپورټ کې اورو.
د پنجاب سرخار لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د لا قانون ګرځولې شوې تنظیم جماعت الدعوه په مشر حافظ سعید او د هغه په یو بل مرګري ډاکټر ظفر اقبال باندې د ترهګرو د مالی مرستو کولو په یو بل مقدمه کې فردي جرم لګولې دي. د حافظ سعید او ډاکټر ظفر اقبال پر ضد دا مقدمه د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د ترهګرۍ ضد محکمه CTDT درج کړې وه. د پاکستان ځایي مطبوعات وایي چې دغه دواړه تنان نن د خالی پرواز د ترهګرۍ ضد عدالت ته د سختو امنیتي ګامونو په ترڅ کې وړاندې کلیشول. خود هغوی وکیلان د هلتال لقبل په عدالت کې موجود نه وو. ولې مرستيال سرکاري وکیل په عدالت کې د هغوی پر ضد چارشیټ وړاندې کړو. مطبوعات وایي چې د کلدم جماعت الدعوا دواړه مشرانو پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي او دای په پاکستان د نړیوال فشار نتیجه بللې ده. خود د ترهګرۍ ضد عدالت جج سباله د استغاثه گوايان هم را بللې. اسلام آباد کې د سیلنیز ادارې SDPI ایگزیکټیو ډایریکټر عابد سلهری ډیوریډیو سره خبرو کې وایي پاکستان په کور دننه دا احساس لري کچره د ترهګرو د مالی مرستو کمل لار خلاصوي نو چې هغه بند کړي او پاکستان د هر څه د بهرني فشار لاندې نه بلکې د خپل ځان د پاره کوي. او وایي که د ترهګرو د مالی مرستو په تور کې څوک هم ککړ وي نو باید چې د قانون منګولو ته راوستل شي.
ظاهري بات ہے کہ پاکستانی حکومت اس وقت پوری طرح سے ڈیٹرمنڈ ہے کہ وہ اپنے زمین سرزمین کو یا اپنے لاز کو امپروو کرے گی. اس میں اگر کچھ حکم ہے کہ پاکستان جو ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی دبا نہ لگ سکے کہ یہاں سے ٹیررزم فنانسنگ ہوتی ہے. اور یہاں پہ سعید والا کیس بھی میں اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں.
ہغوائی دا پاکستان حکومت کلک عزم لری چخپلم زکا دا ترہگرو نا پاک اکڑی او کو دا ترہگرے دا مالی مرستو دا مخنیوی پا قانون کی کمی کمی وی نو چی ہغا ہم لری کڑی او زا دا حافظ سعید مقدمے تا ہم پدغا تناظر کی گورم. اخکارا دیوی چی دا جماعت و دعوی پا مشر حافظ سعید دا ترہگرے دا مالی مرستو پا طور کے دا دویم فرد جرم پا دا سے حال کی لگولی شوی چی دا پاکستان حکومت دا فائننشل ایکشن ٹاسک فورس پا سپارختنو دا عمل درآمد پترس کی دا ترہگرے دا مالی مرستو دا مخنیوی دا پارا دا گرد ہیواد پا بجٹ سکیمونو کی سرمایہ کاری کوونکی کلدم تنظیمونه او د هغوی سره د تړلو ټولو متنانو د را معلومولو پریکړه کړې. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د حافظ سعید په ګډون د لا قانون تنظیم جماعت الدعوه په څلور مشرانو د ترهګرو د مالی مرستو په مقدمه کې فردي جرم لګولې وو او امریکې د دغه ګام هرکلی کړی وو. امریکې لشکرې طیبه او د سره تړلې تنظیم جماعت الدعوه د ممبئی حملو په سر د ترهګر تنظیمونو په فهرست کې شامل کړي او په دغه برید کې د امریکایانو په شمول یو سل اتیا کسان وجل شوي وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
اوسم ورسته رپورټ ته ستاسو پام راګرځو. د انسان روغتیا ته هر میوه ګټه لري، خو اوس چې ژمی دی نو مالټا یو داسې میوه ده چې زیات خوړل کیږي او ګټې هم زیاتې دي. د نوشار کاکا صاحب هغه سیمه ده چې د مالټو تر سلو زیات غټ باغونه لري، خو دغه مالټې نن سبا زیاتې ګرانې شوي دي. مدثر شاه به مو ځینې خبر کړي.
دا وخت مالټو باغونو کې فصل تیار شوی، مالټې بازار تر رسیدلی او باغونو کې مزدوران لګیا دي مالټې شوکي او منډهو ته زر تر زر د وړو لپاره ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا یو شمیر سیمې داسې دي چې مالټې مشهور دي او دې کې د نوخار ضلع کاکا صاحب، مانکه او شاوخوا نور کلی هم شامل دي، چرته چې د بیلابیلو قسمونو د مالټو باغونه دي. او کاکا صاحب ورونو کې د مالټو د یو باغ مالک راضي خان ډیبه تبای، هسې خو دې سیمه کې د مالټو ډیر باغونه دي، خو لوی باغونه به شاوخوا تر سلو پورې وي.
لکه باغات پکې ډیر دي، خو څه لکه پیسونو په شکل کې دي. کوم صحیح باغونه، غټ باغونه چې دي، چې هغه د کال حساب سره لکه تر 30 نوالي کروڑ پورې زین، هغه به 100-150 باغ چې هغه مانکی کې دي، ولای کې دي، وټړو کې دي، د کاکا صاحب دی ایریا کې دي. بادر خیل
وای دی کې داسې اوسو باغونه هم چې هر کال تر 1.5 کروڑ روپو پورې خرڅیږي. راضي خان وای مونږ ته د زراعت د محکمې پوره مرسته حاصله ده او دغه محکمه زمونږ د باغونو د خاورې، د بوټو او هوا باقاعده معاینه کوي او دا غیر نه کې مونږ ته د مخصوصو بوټو کرلو او داروګانو د استعمال مشورې راکوي. زیاتای د دې ځای مالټې زګه خوږې دي چې دلته یخ پریوزي او کم کال چې زیات یخ وي مالټې هم هغه مره خوږې وي. دې کې ځینې مالکان خپل مالټې شوکي او منډه هیته وړي، خو اکثر بیا خپل باغونه په کاروباریانو خص کی. لکه د مانکی یو کاروباری شهریار چې هر کال د مالټو وړوکې غونډې باغ اخلي، سه مالټې منډه هیته وړي او سه هم په سړک په عامو خلکو خرڅوي. د دې مالټو د بایو په حق لا وای
دي کې وړ راځي دي ته ماشومان نازي مش پای باندې خرڅو، هغه 150 روپۍ سي ګړم مش ورکاو او دي کې یو دا مش په 1000 روپۍ باندې ورکاو، یو دا هغه مش په 500 باندې ورکاو. او صحیح مالټه چې کوم سایز مالټه چې دا کنه بازار ته چې کوم زی مش 1500 روپۍ سي ګړم ورکاو. صحیح مالټه خستا اتاده خوش مالټه چې کومي.
بل خو عام خلک هم د دې ځای د مالټو د شهرت په وجه سره د خپل ملګرو دلته راځي، خوریم دلته او ځان سره کورونو ته هم وړي. لکه د کورمی ضلع نه راغلی یو تن محمد طیب چې وای
جی دې ځای خو ډېر خوند وو، ډېر مزه یو کړه او خلکو صفاتونو هم ډېر کړیو چې د دې ځای ډېر ښه، مطلب سیر او تفریف زم دی او ډېر ښه خلک هم ډېر ښه خلک دي او مالټه هم ډېره زبردست مالټه ده، عام هم انجوی کړه او کاکا صاحب ماشاءالله ډېر زبردست او خسته زیږي.
او د غبل ځوان شفیع الله چې سره د خپل ملګرو د کوډینه راغله دی وای
مونږ هم بیسیکلی رالو چلته مالټي خورو او لوی لوی باغونه دي، د ملګرو سره رالو او نور ملګرو ته هم دا خاص دي چې راشي دلته مالټي وخوري. نوخار مالټي ډېر خوږی دي او لوی لوی باغونه دلته او همیشه د خلک ډېر د سیل او هغه د پاره چې مالټي مخري سیلمو کې لیکن جوې مو کی
د مالټو موسم بلا بلو علاقو کې مختلف کې دي. شي خود باغونو مالکان وای د نومبر د اخیری نیمه تر فروری تر اخیره پورې د دې موسم یو خزيات خوږې بیا دسمبر او جنوري کې وي. مارچ کې بیا باغونو کې تازه مالټې نه وي، البته منډه هو کې محفوظ مالټې تر لاسه کې دي. شي مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پی خبر.
له دې سره د ډیور ریډیو خبرونه پاتور رسیدې په څو شیبو کې تاسو په هم دې څه په د مشال ریډیو خبرونه اوریدلای شئ مشته اجازه راکړئ او راز منې کومره